السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې تاسو د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزان د پروګرام یو برخه اوري، او روس پسې بیا د یونیسف په مرسته د یوې ډرامې یو برخه اوریدلی شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو چارواکي ویلي تازه په کابل کې څو نجونې او ښځې د دوی په ټکو نامناسب حجاب له کبله توقیف شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي مسؤول احسان الله ثاقب له قوله پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې ویلي دي دغه میرمنې او نجونې د ښځینه پولیسو په مرسته توقیف شوي دي. آژانس زیاته کړې چې د طالبانو دغه چارواکي پرون د کابل په دشتي برچي کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړي، خو د نیول شوو نجونو شمیره نه دی په ډاګه کړی. فرانس پریس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو ویان د عبدالغفار سباون په حواله ویلي چې توقیف شوو ښځو ته یوازې د حجاب سپارښتنه شوې. طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د اجباري حجاب په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو د دوی حکومت له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړی دی. طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز کار کولو منع کړي او له محرم پرته یې د هغوی په لرې سفرونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس باب نوې جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت سیمو کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې ویجاړ شوي وو. په هرات کې په تېر اکتوبر میاشت کې سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 15000 کورونه هم په زندهجان، کوشک رباط سنګي او نورو ولسوالیو کې ویجاړ شول. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماخام خپل لمړنۍ شلاوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شلاوریزه لوبې لري چې لومړۍ نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او درېمه وروستۍ د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته په سره سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دوی له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو ویلي تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړې چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځه سرغړونه کړې ده.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسئ او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه توده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري
خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستانه مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې اوس رزنان دي کوچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګوي چې څنګه خوراکي نه چکا کې نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو د شخص ستانه سرخانه است نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسیږي او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې د سه هدیری ګمنامه هدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي. همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتني او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ حکم نشته ده، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځیدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د مسافرو لپاره هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي د په ملک.
مخداش د بوران پر خو روان دی د یو خوا سیلابونه دی د یو خوا کاخچه ده د یو خوا د پاکستان سره د اشلاس وګریواج چې یو مریض نه پریږدي پاک مو وشکي بار مو الک یار مو پریږدي نه بیا چې مو لغړی ورواړی لغړی ودی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه را سواخي او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بیزې الک هغه شتمن خلک چې دي نو هغه خو بس جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او ویزې راته مو وچې کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچې وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغه شي راغلي چې ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسو هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو در ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبد القادر مدفي سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په مرستې کې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دا مشکل مونږ لري، یو خدا چې په افغانستان کې اوس مهال د نړۍ سره کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشته حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بیزای شي یا مثلا نور مسایل دي، هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی، دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه څه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. په خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یو اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به د بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د نمبر د دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړی سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند
متفی صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داس کوم چې د مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خونه کیږي
او عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرسته کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري چې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولري سالم اړیکې ولري او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولري نړیوال مرسته کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي
مننه متفی صاحب روسي پښتنه دا چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لمړنۍ 38 د تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مخکې ورته وکړه خوغه اصلي د مرستو برخي کومیدي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي
زما په نظر د دې لپاره یو وسی پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د اوغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې تر سره شي دا ډیر زیات مناسب دي چون اوس موږ وینو چې دغه کم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږي نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي دینه هم چې دا دیو میکانیزم په اساس معنی دا نکېږي د لپاره یو درنګړی نړیوال نظارت ساتي د ما په نظر په دې خاطر دیو نړیوال نظارت ضرورت دی چې د بحران کته چې په کوم اندازه معنی دا د رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږي نشته نو په دې اساس معنی ما تاسو مخ یاده ونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درنګړی نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوال ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکي عبدالقادر متفي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته بریښي دي
السلام علیکم و رحمت الله زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډېر د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسوو یا لشکرګات رسوو نو ډېر مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموش پیغام د ستامتر وزارت په لور سره وایي چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نغړې ډېر ورنه مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموش پیغام ورسوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلق زندوی په او تو او تو دلته خلق د لیر ولسوالوی څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبات ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کاری ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په 2 میاشه د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په او تو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دا غوښتل چې دا پیغام خپور کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دلمند ولایت د دیش دول سوالیا څخه خبر کوم د شول سوالی ته افغان بیسم خطر اوري د انټرنیټ ډیر کمزور دی خپل خو بند وسی ورل کی موږ ډیر کمزور یم مرسته مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کی او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
دا زادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل دی لمن ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی ما مادر تاسو په کلی کې خاډه د بیسم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزوري ده نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرنی، خوشاله اوسې محترم. زیتون باغونه دي د لید کندهار کې، هینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې ستاسو د رسنی او ساس د چینل لاري څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه د کیشه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنی د لاري د سوشل میډیا د لاري څخه کچیر تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا لته کار کوو د زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز را د شرجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کترې ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو السلام علیکم نے کہی لے وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوال دس کنا تک دی وسیدون ک زما جوخا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لري نه سڑک پوخ لري نه کلینک لرو زال فلو چروا کو زخدا ہیلہ درم سدا مون ت کلینک یا شبکیہ بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلامونه وړاندې کوم. را سلام ورو دیو مې کوم مرسته ورکړه د غریبانو د کندو پلانو باندې غواړ چې هغه باندې کار وکړي او څنګه په جوړ کې. نو ساس نه زادی راډیو نه په یوه ځخه دا یو کې چې هغه د چاوا کو ورسوي شایع دا مدې په دې اړه تا کار کوي او په دې پیډا ته دا کندو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړ زده یې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري سپر وسو درې اته سو ته دوا سو بلش میرو هم سپر وسو دوا شپر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چاره ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو لزر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلی اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 اویا 3 0 0 اویا 9 5 3 3. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پا پای ته رسیدي او زل بیا خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او زله ترانګ دی اوریدونکو سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي. اما زین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډیره توجه کیږي. حال دا چې انجونې پراتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې پټولنه او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په خډول وروزو سو غورا ټولنه او غورا اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هيله چې روغ او جوړ وياست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو خوخيارو زیرک او نوکرنجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکو دي. دواړه زیرک او خوخيارین چونی دي. ملالۍ په خپل کلی کې خنو مو شهرت لري او د هوخيارتیا خبرې کور په کور کیږي. په خوانځي کې هم اول نمره ده. ورستیو کې یو حیرانونکي نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کچوړو پر ځای درخت کچوړي جوړ کړی دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. مونږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څه خو پښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځای را رسولي. تاسو دواړه ته خره غلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځي په پیل کې زمونږ درنو لیدونکو ته کزانونه معرفي کوي. خبش
زمونږ ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلیم درو خان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی يم.
سلام زګلاله يم. درو خان خوانځي د سلورم ټولګي زده کوونکی يم.
ډیر ښه. زبن اوس خپل پښتنې پیل کوم. ملاله جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دی لکم ځای نه ذهن تراغی. ولې دې ورته پام شو؟
یو ورځ موږ په کلی کې د پلاستیکي کڅوړو د رټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلی ملک سبوئل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخ کڅوړي دلوده. نو هغه وخت مې په فکر کې د دوه ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. به زو ګلالې کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمنګ چا پیریال ته ډېر ډېر ځانونه راړوي او د رخت کڅوړې خه بدل کې دی شي. دا چې تاسو دا کار مل کړې دا لوی نو وخت دی. خه ګلالې جانې اوس تر ته وای چې په دې کار کې ستا ونده چوا.
ما به کڅوړې برش کولې او ملالې به ګندلې.
ملالې جانې دا کار خو بدرته سخت نه و.
نه خیاطي زما د خوخي کار دی. زه غواړم د مکتب ترڅنګ خیاطم شم. ګلالې هم دا غواړي.
لمرستندوی بنسټ سره مو څنګه اړی کټینګ کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگیلا لازمک جوړی کړي کسوړی ونی دی، نو هغه مرستندوی مو سسې ته یوړی. هغه هم زمک دا کسوړی خو خکړي او د جوړولو فرمایشی راک سموک تشویق شو.
تاسو دا کسوړی زمو ګرانو لیدونکو ته یو ځل ور وخی چې وای ګوري.
ولی نه دادی، دا کسوړی ما ګلاله ګنډلې دی.
وا څومره کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. ته صبر چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به یې د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالې جانه او ګلالې جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ لې نږدې نه وګورو.
سمه ده سمه ده ګلالې، راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به بیتی کول شروع کړم او ته په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالې جانې
څه وایې؟
زمون کامرمنان به ویډیو کوي او تاسو خپل کار کوي، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده
سمه ده.
وای ماتا،
وای کړه ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه
دروازه یو ګیلاس اوبه هم درته راوړه چې دوا د اوبو نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوس یې راوړم.
راوړه له خیره سره. دوا دې وخوره چې نن دې پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم درسره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جانې او پلوشي ته نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
ولکه څنګه ځان سره بګنېږې، راکه د اوبو ګیلاس راکه.
واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، ولکه لون خښتي کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
زما لور او میرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپل مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان واز پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوي؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوي؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو ځم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده؟ ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مو کشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانه نه کوټې جوړوم.
ان
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له موږ سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی؟
سلام تروری.
خیر دې سي زیبا جانې؟
تروری ما پاسپورټ واغستو.
هو زیره می در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
سمره ښه، کومه دي؟ مبارک موشه.
مننه. دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وی، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیر زمان خان راشي درته وابه یخلي.
وګوره تروری، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، د مور نام هم خسته یم. شپږ میاشتې څومره وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنې له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا دې ترور دی، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دی جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې را باندې مور ګرانه دی بیا ته.
لور کې ترور دې ستا خبرو سره بلده نه ده چې درنه خفه نه شي.
نه ولې خفه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، انت زیبا جامې لا پاتې دي، نن دې ورته اخیستی.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه دې خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، زه پسې خپه شوم.
زای د تنگ د کڅ الله لوري ته د همت خان څنګه کی دا زای خالی ده فریک ده چې د شیر زمان مور څوک یې سم ډډه وای
سم د ملک کاکا
فلوشي راز دل تکینا راز چې زای باجان هم دل تا ده ستام خوشاله شي
سم د دا د درغله
مور تم دل تراشه
سم د لور جانې دا د درزم
بس حرکت کو د خیره سره
شکر دی یا خاتم پلار جان راسته بل خاتم مور جانا
و د پلار خوگی لوری و زما بلبلی دیر خوشحاله ای
او خود خوشحاله مور میرا بنده را گرانه دا پلار جانا
جان جار دیشم وای لوری چه وای
دا خبری مگر ازای تا دو
و لوری خبری ما
من پسی نه خپا کیگی
ولی نه چه خپاشم چه با وکم بلبلی
احمد خانه کتن غواری بیا نزو پاسپورت خو مت دل پاره جوړ ک چې هر وخت پکاریږي
نه نه ولې نه غواړم لاړه شو لدی چانس نه غټه واخله او بل ادا چې زه د ملک مزدورم باید خبره ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې ته خپل ځان مجبوره کړای دی
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم دا بیل خبره ده خو دې ورسته بلا مجبور شم ځکه
ملک صاحب د خپل کور ترڅنګ ما ته کور جوړي.
ملک صاحب په دې خپويږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
دا سیم نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نشي اخیستلای. کدا ځانې لپاره نه وای د ملک اصغر یو خبره مې نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپل په ځان کړی دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه دا سیم نه ده پلوشي، ما ته همت خان مصیبت خان وای. لا والا می ورته پلان جوړ کړای وو، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نشي.
ګوره چې بیا کوم لیوانتوبونه کې.
لیوانتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړای او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سي. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان پوهېدنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خونه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې خواره وخور. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خور سره مرسته ونه کړه، ملک ازار خان دې ژوندی، خور سره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګون نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې. والکه خیالي ګله.
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور دې ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، تروح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
نه
نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنه خوشاله کړم کور د وزان پرځنه لوري
رښتیا له یاد می وته چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو
دواړه خو زوی خو ماشاءالله بیخی تکړه او صحتمند وو
یاره شر زمانه د پرځنه د کور ودانوي د همدې برکت وو چې هغه تر خارجه ورسو او ښه شو شکر دی
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانی کلینیک له نږدې نه وګورو ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم
او نو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم
پلار جانه کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو ستا او د مور ارمان به مې پوره شي بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه
خیر اوسه زه یو په دې خبره دې خوشحاله کړم
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خورې په خیر سره
سر له سبا یې کارونه پیلوم هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره
غونچه ګله کاروبار دې څنګه دی
شکر دی تر مخکې ډېر ښه شوی دی په هر حالت دې شکر
اوهو هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل زه خو هسې یم تلته سلامت میلمه یې
خدای دې راولي الله میلمنو نه ډارېږو ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي
اوهو دا خو ستاسو فیروز دی
نه نه هغه به نه وي والکه د ستاسو فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی بل څوک به وي
څه تا اندېښنه کوئ هر څوک چې وي اوس به رامعلوم شي
لکه چې زما له مرګه یې اورېدلی دي که څه
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اورې دا دی راورسېده اوس یې له نږدې وګوره
السلام علیکم ټولو ته زما غوړ سلام
وعلیکم سلام مبارک دشه تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی
وا وا دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه
کور مو ودانو سا لمه خدای دې ژوندی لره ملک صاحب
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ
هغه ته دته لا پسې ګوره زمونږ هوټل دی او ستا دکان نو ته څه ته سوځې
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله ته څوک یې چې مونږ به له تانه اجازه اخلو ته زما پلار یو که استاد یې
که څه یم که نه یم خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړو ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګار شورناخود او منتو خرڅ کړم خو تاسې زما کار خراب کړ
غونچه ګوله که دومره حرص کې نه وي څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هماغره ګټې هر کس خپله برخه خوري
نه نه جنګ او دعوو ته اړتیا نشته ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې غواړې چې ما پې خفه کې ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو وګورو چې څه څه یې راوړي دي
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استئ غواړم چې د هوټل شیرینی درکړم
وایم تاته دې مبارک وي دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم
غنچه ګله لږه سړه خوره دومره زر جرې کېږه مه داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي هر څوک خپله برخه خوري هله راپورته شه چې ورشو هله راځه پورته شه
څه وایم ملک صاحب ستا لپاره به لاړ شم ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله
ته راشه ظالمه له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي راشه او میلمه مې شه
مخکې شه پخیر
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي
او نو هوټلونه لوحې لري او مونږه په خپله موټر لیکل وکړل وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو په ولګول دا د دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم بې شکه دي ښه چل مو کړی دی
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي یو څو قطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده
وګوره غونچه ګوله د دوی سلیقه ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څو موده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو. امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب تو فرمایش ورکه، هغه درته دستی تیاری.
ولا دا خو ډیر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ماته هماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی کوروا، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې. داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړې چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی، یو وارې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار. اوهو اته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ ته صبر چې دغلته ورته ودرېږم. ته ودرې
سره مشې چکار ګله
ژوندی اوسه غونچه ګله، لکه چې د ملک خیلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روان یې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچې، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې،
یار لکه چې تا ته هم چیشی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم ورونو.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچې چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تیر کولو کار شروع کړی چې نارګله.
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی. ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وخلی. ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیر کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملالی
ولی دل شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار گل ماما شمس ډیر مردار خورا لگ دے زکه خوتل مریض وی کلا ناول او بس کی کلا ناول زایونو کی لوبی کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناول دا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار گل کاکا د کلی ټول مشبان انداز مانی خوري یواز ز خونیم
او هو د کلی مشمان به څوک پوکي یو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کړ دے ته لوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشی
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوړنګ ډراما ووري نو د روختیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشی
دا رادیوی ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري